پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې بهیر د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرحته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي. په غور کې د تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه. په بامیان کې د شیرین هزاره د نجونو په ښوونځي کې 10 زده کوونکي مسمومي سوي دي، او د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن بیا هم لسګونه زره کسان سرکونو ته راوتلي او اعتراض یې پیل کړی دی. پوره خبر نواوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان کې د دینی عالمانو څخه غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په اړه د خلکو ته د معلوماتو پور کولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو نن په کابل کې له یو شمېر دینی عالمانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه وشي. د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون داسې انتقادونه دي چې د بهیر په اړه خلکو ته زیات معلومات نه دی ورکړي. وروسته په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اوریدلی سي. په غور کې د تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه. د غور والی غلام ناصر خاده ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه لړۍ له پرون راهیسې پیل شوې ده، خو نن رسما دغه کار دوی کوي. نو هغه وویل چې د پیژند پاڼو د ویش پر وړاندې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې دي چې له امله یې دغه پروسه تر اوسه پورې ټکنۍ وه. په ورته وخت کې د غور د احوال نفوس د ثبت اداره هم مني چې د تخنیکي ستونزو له امله د پیژند پاڼو د ویش لړۍ په لازم ډول پر مخ نوت لري. خود د ادارې مسؤلانو ژمنه کړې چې ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. د ازادي راډیو خبریال له غوره وایي چې هلته د کاغذي تذکرو ویش پیل شوی دی. په ننګرهار کې د داعش وسلوالو درې ورونه چې د چارواکو په وینا درې سره ډاکټران و د هغوی له کوره ایستلي او وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن سهار ازادي راډیو ته وویل
تېر شپه داعش وسلوالو درې ورونه چې لوړې زده کړې د ټیپ په برخه کې تر سره کړې وي دوی له کور څخه ویستلې دي او په ډېر بېرحمه ډول یې په شهادت رسولې دي.
د خوګیاڼي په وینا دا پېښه د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې شوې ده. د پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د اتل 215 نمبر قولي اردو چارواکي وایي چې د اورزګان په چوره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې بېګا 9 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د قولي اردو یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په چوره ولسوالۍ کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. دا وسلوال طالبان په وروستیو 3 ساعتونو کې د چارواکو په وینا وژل سوي دي او دا عملیات لا هم روان دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په بامیان کې د شیرین هزاره د نجونو په ښوونځي کې 10 زده کوونکي مسمومي شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له بامیان په خپل رپورت کې وایي چې د زده کوونکو د مسمومیدو دلیل نه دی معلوم او ټول نجونې د بامیان مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. د بامیان د معرف رئیس ایوب اروین نن سهار ازادي راډیو ته وویل
بیماری ناشناخته به صورت ناگهانی اینا
دی وایي دغه ځکهون کې په ناڅاپي ډول په یو ناپېژندل سوي مرض باندې اخته سوي دي. زموږ څېړنې روانې دي او ډاکټران به دا معلومه کړي چې هغوی مسمومي دي د خوراکي موادو له امله، کومه ناکراري رواني ناکراري ده چې دوی ته پیدا سوي. د بامیان د معرف رئیس وویل د نجونو زده کوونکو د مایوسه کولو هڅې به کامیابه نه شي. تر دې څو ورځې مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو ښوونځي زیاتې زده کوونکي او ښوونکي مسمومي سوي وي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن بیا هم لسګونه زره کسان راوتلي. د پولیسو خبرداري ته لپام پرته یو بیا د شهر د جمهوریت پر څلورلارې باندې اعتراض پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ارمنستان کې د دولت ضد اعتراض کوونکو مشر نیکول پاشنیان پرون پولیسو ونیو. اعتراض کوونکو پرون موافقه وکړه چې تر دې وروسته به داسې لاریونونه کوي چې پر یوه ځای به متمرکز نه وي، بلکې په وړو وړو ډلو کې به د ښار په مختلفو سیمو کې خورېږي او په سوله ییز ډول به لارې بندوي او د موټرو د تګ راتګ مخنیوی به کوي. هغوی وویل تر څو چې سرج سرکیسیان د صدراعظم له چوکۍ استعفا ونه کړي اعتراض به جاري وساتي. ارمنستان د کورنوی چار وزارت ویلی چې پریکړه یې کړې چې مظاهره چیان به سره خوروي او تر دې وروسته پولیس اجازه لري چې اعتراض کوونکي توقیف کړي او له زوره هم کار واخلي. د جنوبی کوریا حکومت وایي چې په موقت ډول یې د دواړو کوریاګانو له ګډو سرحدي سیمو لاسپیکرونه چې د پروپاګندې د خپرولو لپاره یې بند کړي وو لرې کړل. ټاکل سوی چې د دواړو کوریاګانو مشران په نږدې وخت کې سره وګوري او د جنوبی کوریا حکومت لاسپیکرونه د دغه ملاقات لپاره لرې کړي دي. د جنوبی کوریا دفاع وزیر نن وویل چې دا اقدام یې د شمالي او جنوبی کوریا ترمنځ د پوځي کړکېچ د کمولو او د خبرو لپاره د فضا د آرامولو لپاره کړی دی. د جنوبی او شمالي کوریاګانو رهبران به د جمعې پر ورځ سره ګوري. دا په یوه لسیزه کې اول وار دی چې د دواړو کوریاګانو د دولتونو مشران سترګې په سترګو کېږي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له 1963 میلادي کال راهیسې هر یو له خپل لوري مقابل لورته د پروپاګند لپاره ځانګړي پروګرامونه خپروي چې یوازې د ډیرو ښو اړیکو په وخت کې بند کړي. او یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د روسیې د هڅو په مخالفت کې پر خپلو ژمنو ټینګ درېدلی دی. د امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی پرون د کاناډا په ټورنټو ښار کې د G7 هیوادونو د غونډې په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړه. ویل چې د روسیې د دښمنۍ څخه ډک چلند پر وړاندې وسترو صنعتي هیوادونو په خپلو کې اتحاد کړی دی.
له فرشته جلال زینمو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د میر احمد په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونو کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دینی عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسون سره همکاري وکړي، خو په دې اړه انتقادونه هم شته.
اواز د دې علماء سره هغه هم ډېر ناوخته وروسته د خپل د اعلان نه کتل لیټ دی، ځنډینه شوی دی.
په خوست کې د وزیرستانونو میشت کډوال غواړي خپلو سیمو ته ستانه سي، خو له پاکستانه غوښتنه لري.
ګاډیا مونږ ته پرېښودل شي، ساریو مونږ ته پرېښودل شي، او نور چې کوم د انسیار مونږ ته حکم راکړول کېږي هغه دی باید مونږ ته ورسیږي.
په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او دا جالبه موضوع هم اوري چې د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره یو نوی وسیله جوړه شوې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې راځي. د ارمنستان په پلازمینه کې یو عربیا مظاهره او اعتراضونه پیل شوي دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. دغه کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پر روان پڅ بهیر انتقادونه وسول. د دغه کمیسیون چارواکو نن په دې اړه له ځینو دینی عالمانو سره خبرې کړي دي. اکرام الله اکرام هم دغې غونډې ته ورغلی او نور حال راکوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. اکرام سے مہربانی.
ډیر زیات مننه صالح صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د علماو شورا له یو شمېر غړو سره ګډه ناسته درلوده. دا غونډه لا هم جریان لري. دوی د علماو څخه غوښتنه وکړه تر څو د سپینان په پروسه کې او د دې تر څنګ په راتلونکي انتخاباتو کې د خلکو د پراخې ونډې اخیستنې په برخه کې له کمیسیون سره همکاري وکړي او خلک وهڅوي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بډې فیاض دغه غونډې ته یو ور بیا د امنیت په برخه کې باندې خنا سرګند کړو. د دې تر څنګ د خلکو په کمی ونډې اخیستنې په برخه کې چې د سپینان پروسه کې لري په دې برخه کې اندېښنې سرګند کړو. له علماو غوښتنه وکړه چې په دغه دواړو برخو کې د علماو نقش چې دی ډېر زیات مهم دی او علما باید همکاري وکړي تر څو خلک وهڅول شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. او د دې تر څنګ دوی د علماو نه غوښتنه وکړه چې د امنیت په برخه کې دوی کولای شي چې همکاري وکړي تر څو د ټاکنو امنیت خوندې شي. په علماو په وار وار سره خبرې وکړي، دوی دا ورکړ چې دوی به د انتخاباتو په پروسه کې د سپینام په پروسه کې او د دې پروسې په چټکتیا په برخه کې د خلکو د تشویق په برخه کې خپل همکاري روانه وساتي او همکاري به وکړي د منبر د لارې نه به خلکو ته وازو کې نصیحتونه به وکړي ترڅو په انتخاباتو کې برخه واخلي، ځانونه ثبت کړي او ترڅو په راتلونکو انتخاباتو کې دوی پراخه ونډه ولري. خو دوی هم یو شمېر اندېښنې درلودې چې هغه له کمیسیون سره شریکې کړي، په ځانګړي ډول په تذکره باندې د سپیکر نخلول چې دوی ویل چې په یو شمېر نام د سیمو کې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی، خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده. د دې تر څنګ د امنیت مثلا د علماو د اندېښنې سبب هم ګرځېدلې ده چې دوی د امنیت په برخه باندې انتقاد درلود او د افغانستان د امنیتي ارګانونو یې غوښتنه وکړه چې باید د انتخاباتو د ثبتنام د پروسې امنیت خوندي کړي. د دې تر څنګ د علماو د امنیت مسله دوی یاده کړه چې دوی خو به خامخا په انتخاباتو کې د خلکو د ونډې اخیستې ونډو د ونډې اخیستنې په هدف باندې خلک تشویق کړي، خو د علماو امنیت به څنګه کېږي؟ یو شمېر نورې اندېښنې د دوی غوښتنه کوله چې د سپینام دغه کومه پروسه چې ده د دې موده باید وغځول شي، ځکه دا وخت کم دی او دا موده باید وغځول شي. د سپینام پروسې ته شاوخوا یو میاشت وخت ورکړل شوی دی، د حمل په 15 باندې دا پروسه پیل شوې او د ثور تر 15 پورې به دوام کوي. یوه بله مسله چې علماو یاده کړه چې خلک وایي چې د ټاکنو په شفافیت باندې باور نه لري، ځکه نو غواړي ونډه نه اخلي ترڅو په انتخاباتو کې دوی ونډه واخلي. نو په همدې خاطر د کمیسیون نه وغوښتل چې خلکو ته باید د شفافیت په برخه کې ډاډ ورکړل شي. دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې د علماو نه غوښتنه وشوه چې په وروستیو کې د سپینام په پروسه کې د خلکو د کمې ونډې اخیستنې د بهیر په اړه اندېښنې راولاړې شوې. حکومت هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه، د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. بلاخره دوی د علماو نن دا غوښتنه وکړه. نو وګورو چې د علماو نقش په دې برخه کې څومره د پام وړ دی او څومره دوی په دې برخه کې.
بله، ډېره مننه اکرام الله اکرام. ومرودل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د نوم لیکنې بهیر د چټکتیا لپاره له دینی عالمانو د همکاري غوښتنه کړې ده. د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د وریا حمله پر 15 پیل شوی دی. دغه نوم لیکنه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره کیږي چې په پام کې ده د تلیا میزان پر 23 وسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د دغو انتخاباتو مهالویش اعلان کړ. د اعلان شوي مهالویش له مخې د ولسي جرګې د ټاکنو لومړني نتایج به د لړم یا عقرب میاشتې پر 19 او د ولسوالۍ شوراګانو نتایج به د لیندې قوس میاشتې پر 13 اعلان شي. خو د ولسي جرګې د ټاکنو نهایي نتیجه به د قوس میاشتې پر 29 او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو نتایج به د دلوي میاشتې پر 14 نیټه اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید پرون یوه کانفرنس ته وویل چې کمیسیون به د اعلان شوي مهالویش له مخې خپلې انتخاباتي چارې مخته یوسي. خو د سیاسي او حقوقي چارو ځینې تحلیل کوونکي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر د چټکتیا په هدف د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او افغان حکومت پر وروستۍ هڅه انتقاد کوي. اجمل تورمن په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر ساپي سره مرکه کړې. په سر کې له دیني عالمانو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نننۍ غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسیون که غوښتل چې ایدلار نه آگاهي ورکړي خپل افغان ولس ته، نو یوازې د دې علماو سره هغه هم ډېر ناوخته وروسته د خپل د اعلان نه کتل لږ لیټ دی، ځنډینه شوی دی. دوی باید د ورځې نه چې راغلي وو او کار یې کوو د انتخاباتو برپا کولو ته یا پلار اچولو ته، دوی باید یو د تبلیغو ترویجو د آگاهي عامه یو بخش درلودلی، او د اول ورځې نه یوازې د علماو د لارې نه نه چې تو به د انتخاباتو مفیدیتونه خلکو ته ښیي چې د په ضد څوک اقدام ونه کړي، لکه چې معلومیږي چې اقدامات په ضد شته او پس له هغې دوی دا اقدام کړی دی چې علماو سره ګوري. دا باید د لومړۍ ورځې نه نه یوازې علماو بلکې ټولو مکاتبو کې ټولو کلو کې سیار ګروپونه درلودلی ټول ولس ته، چې اکثریت زمونږ د ولس متاسفانه به سواد ده یا دی سواد نلری دوی دی انتخاباتو او انتخاباتو که اشتراک کولو او رای ور کولو دی خیگلو ببارا که باید چه دوی تا معلومات لازم معلومات ور کری وای.
بله استاد، راپورونه داسې هم دی چه حکومت په نوبت باندې مثلا ځنی ادارې رخصتوي او د دې لپاره چې کارکونکي لاړ شي د نوملیکنې بهیر کې اشتراک وکړي، ګډون وکړي او خپل نمونه ثبت کړي چې دغه بهیر تیز شي. دې اقدام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
دا به مودا یو خبر ده، حقونه کار دی ټول مؤسساتو د حکومتي حتی تحصیلي ما وبان واردل چې باندې او رخصت ورکړي چې د لاس نمونه حال تخپل سب کی دا په زوره دښمن ته باوقي ورکړي چې دا خلکو په مقابل کې کدلا ته وشي. همدغه سه اقدامات وشي لکه غرب د کابل کې چې وکړل یا ځینې نورو ځایو کې چې وکړل.
او صد بخي وروسته سوال غدا چې آیا له حقوقي نظره هم داسې څه فکر نه کوي چې دا ستونزه لري؟ ځکه دا ولسواکۍ یو 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 اصل دی او هر څوک کولی شي لاړ شي یا لاړ نه شي، کارت واخلي یا وانخلي.
او دا رخصتي ورکول یعنی یو رقم اجبار کول دي چې رخصت هم دې لپاره درکړه چې اتمان لاړ شي هلته نوم ثبت کړي. دا بیخي حقوقي لحاظ نه غلطه ده. ازادي سلبول او خپل حق د خلکو نه اخیستل دي، هغه خوښه ځي که نه ځي، نو هغه دپاره رخصت ولی شي بیا که فرضاً نه ځي. نو په دې لحاظ دا اقدام ما خوا د حقوقي لحاظ نه چې زه ورته ګورم چندان مناسب اقدام نه دی.
نو ستاسو په نظر باندې څه باید وشي اوس چې دغه پروسه تیزه شي؟ ځکه داسې ویل کېږي که دا پروسه مثلا ناکامه شي
مراکز زیات کړي، دوی دې مراکز زیات کړي او خلکو ته دې اعلان کړي چې غیر د یو مرکز نه هر مرکز ته چې لاړ شي خپله تذکره او نوم ثبت کړي، تذکرې دپاره هماغه ته کولی شي کارت واخلي او لاړ شي بیا رایه خپله واچوي. هر یو چې ولس ته او خلکو ته اسانه وي مغه لاره د حکومت د خپل قابل د قبول ده. داسې دی ورته
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپی ول ازادي راډیو سره په امریکا کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه لولي.
ټاکل شوی چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه په تاشکند کې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ سوداګریزه ناسته ترسره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ دغه وزارت د خصوصي سکتور له استازو سره په دې اړه مشورې وکړې چې څنګه له ازبکستان سره سوداګري لوړېدلی شي. د ښاغلي قوقندي په خبره له تېر یو کال راهیسې له ازبکستان سره سوداګري په غوړېدو ده او په بېلابېلو برخو کې د تفاهم لیکونو له لاسلیک وروسته له هغه هېواد څخه د قزاقستان او سی سره د افغانستان د وسلیدونکو د هلس پتوګه ګټه اخیستل کېدی شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نن د وزارت په انګړ کې د یو ډول شفتالو چې ژر رسیږي نندارتون پرانیست. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل دغه نوی ډول شفتالو څخه چې د کرنې وزارت پرې کار کړی فوق العاده لوړ حاصلات حاصلېږي. دی وی په تیرو دریو کلونو کې یوازې په ننګرهار کې لس زرو جریبو څخه په ډېره ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي چې شاوخوا دوه نیم زره ټنه شفتالو ترې حاصل شوي او بڼوالو ته تر 125 میلیونه افغانۍ عاید ورکوي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یو بوجۍ 1080 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو یو بوجۍ 1560 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمانۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول او ډیزل په 440 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل د شاهزاده پسرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې ده: یو ډالر او یا افغانۍ 25 پوله، یو یورو شپږتیا افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 12 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله سیړونند د ارمنستان په پلازمینه کې اعتراض کوونکو د نویو مظاهرو هوټ کړی دی. د اعتراض کوونکو د مشر نیکول پاشینیان له نیول کېدو وروسته په لسګونو زره اعتراض کوونکو د پولیسو خبرداري لپاره غورځولی او په مرکز یریوان کې راټول شوي دي. اجمل اند موضوع څارلې په سټوډیو کې راسره دی. انس په پایل کې درته وایي چې د یریوان د نویو مظاهرو په اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
سالی صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل سره د دینه چې د ارمنیا د کورنۍ چارو وزیر مظاهره شیانو ته خبرداري ورکړې ده او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پولیسو ته امر شوی چې له ځواک په کار واخلي او په دې هیواد کې به مظاهرې خوري کړي. خو بیا هم وروسته لاغې چې د اعتراض کوونکو مشر پاشینیان ونیول شو، اعتراض کوونکو ژمنه کړې ده چې په مظاهرو کې به نورم بدلون راولي. دوی ویلي دي چې د دې پر ځای چې په یو ځای کې راټول شي د یریوان د ښار په بیلابیلو برخو کې به مظاهرې وکړي، په وړو وړو ګروپونو کې به راووزي او همدارنګه یې هوډ څرګند کړی دی چې په ځینو ځایونو کې به لارې وتړي او د ترافیکو د تګ راتګ مخه به ونیسي. اعتراض کوونکو ویلي دي تر هغې به اعتراضونو ته دوام ورکوي چې صدر اعظم سارکیسیان ترسو استعفا نه وکړي. دوی همدارنګه دام ویلي دي چې نن به د ارمنستان د پلازمینې د جمهوریت په واټ کې یو لویا غونډم کوي. تر اوسه پورې سربیره پر دې چې پاشینیان چې د اعتراض کوونکو مشر دی هغه نیول شوی دی، دوه نور د پارلمان غړي هم چې د اعتراض کوونکو ملاتړي ونیول شوي دي او پولیسو پرون ویل چې تر 230 پورې اعتراض کوونکي هم نیول شوي دي. دا پراخ اعتراضونه وروسته لاغه پیل شول چې د ارمنستان پوخانی ولسمشر د لسکلنی ولسمشرۍ نه وروسته ځان هغه نوې څوکۍ ته بدل کړ د صدر اعظم په نوم باندې چې نوې رامنځته شوې ده او یو ځواکمن پوسټ ګڼل کېږي.
بلې همدغه سرج سرکسیان چې تازه د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی د اعتراض کوونکو له مشر سره خبرې هم کړې دي. د دې خبرو نتیجه معلومه شوی
د دې دواړو پرون د یریوان د مریوټ هوټل په یو خونه کې ډېرې لنډې خبرې وکړې. په دې خبرو اترو کې خبرنګاران هم وو. په هغه تصویرونو کې چې خبرنګارانو له دې خبرو اخیستي خبرو یوازې درې دقیقې دوام وکړ. کله چې د اعتراض کوونکو مشر له صدر اعظم سره تر څنګ په څوکۍ کېناست ورته یې وویل چې زه د دې لپاره راغلی یم چې ستا په استعفا خبرې وکړم. له دې نه وروسته صدر اعظم له خپلې څوکۍ پورته شو او ویې ویل چې تاسو غواړئ حکومت بلیکمیل کړئ، نه خبرو لپاره راغلی، نو زه په دې اړه خبرې نه کوم. او دې خبرو کومه نتیجه ورنکړله او لاغي ورسته بیا د اعتراض کوونکو مشر ونیول شو.
ډیره مننه له اجمل ان څخه مو وردل چې په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د نویو مظاهرو هوټ کړی دی. د اعتراض کوونکو د مشر نیکول پاشینیان له نیول کېدو وروسته په لسګونو زره اعتراض کوونکو د پولیسو خبرداري لپاره غورځولی او په مرکز یریوان کې راټول شوي.
زه خبري نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
په خوست کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې دوی ته د خپلو سیمو ته د مهاجرت پر نړیوالو اصولو برابر د ستنېدو زمینه برابره سي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
که څه هم له خوسته د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدنې وروستنې مرحله پیل شوي، خو په یاد ولایت کې یو شمېر وزیرستاني مشران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې دوی ته د ستنېدنې پر مهال د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق حقوق او امتیازات ورکړل شي. د وزیرستانیو کډوال مشران زیاتوي چې هغوی د په بنو کې د بکخیرو د کم پر ځای خپلو سیمو ته پرېښودل شي او د دوی د ګاډو، کورنیو څارویو او نورو توکو وړلو ته هم اجازه ورکړل شي. د وزیرستانیو د شورا مشر ډاکټر حیات مسید وایي چې
موږ متفقه ټولو کومونو دغه فیصله ده دغه چې تر څو د مشیار د نړیوالو مؤسساتو مطابق موږ ته حقوق نه ورسیږي موږ بیرته نشو ستنېدلی. او دا د کیم د خلکو هم خوا او شا کې د خوست کې نور کډوال چې پراتی د هغوی ده او هم صرف دا خبره په دې پورنه چې هغه ګاډي هم موږ ته پرېښودل شي، ساري هم موږ ته پرېښودل شي او نور چې کوم د مشیار موږ ته حقوق راکړول کېږي هغه دې باید موږ ته ورسیږي. چې هغه خواته موږ د هغه پاکې د امنیت تضمین هم دی هغه دی چې کوم کله موږ خپل ځای ته ورسیږو چې باید کمپونو کې نه وو په خپل کورونو ته مستقیما ورسیږي.
دا وزیرستانوی کډوالو یو بل تن مشر مولوی جلال الدین وزیرم وای چې
میز بیا چې واپس درې می خو د نړیواله اصول مطابق چلول شي میز خپل سروي مال موي شي وي ګاډي وي نه دا سامان وي چې غارو ګین سیارو کړی وي خپل کرتا واپس کو کین ته نه بي کچدا ته به کین کو وخت کړو چې بیا کین ته بیا یو دا خو بیا می بیا مهاجر شوی دنیا ته دا اپیل کی میز چې چې پاکستان دته مجبور کو چې جرم څه کړی دی.
د وزیرستانو کډوال یو بل تر مشر ملک حبیب خان مدخیل وایي پاکستان حکومت داسې نه کوي چې له موږ هر څه پرېږدي او تش مو سرونه غواړي.
نو مهرباني دا وشي چې د پاکستان د حکومت د موږ سره انصاف وکړو. د انصاف په لارو ولاړي دا ستانرته وایي چې ته خالی سر په وشتر څه تو دلګاډی پوتې کېږي تو دا غو پوتې کېږي تو دا شای پوتې کېږي تر درمه پاکستانه د تاک رنډاول نشته چې موږ نه رنډي او خاص د پاکستان په سیاته مشته وکتل شي.
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو چارو رئیس هاشم حلیم وایي چې له خوست قبایلي سیمو ته د کډوالو ستنیدنه یو اړخیز بهیر دی او پاکستان حکومت په دې باب افغان حکومت او یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره کوم توافق نه دی کړی. د ویل اوس هم د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې 8800 کورنۍ چې ټول 2000 ثبت شوي اوسیدونکي لري میشتي او خپلې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي.
اوسم حمید مومند د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه او تبصرې پرونی ځان وژونکې حملې ته ځانګړې شوې چې پکې په کور د نن او بهر غبرګونونه هم راغسل شوي دي. مسیر رسپانې په خپل لومړي مخ کې د کابل په لویدیځ کې د نوملیکانې په مرکز کې د پرونی حملې انځور خپور کړی چې پکې د پیښې د قربانیانو پاتې شونې بوټان خولې او صادرونه ښودل کېږي او لیکلی دی چې د حملې له 150 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. رسپانې له دې پیښې سره په تړاو څو جلا مطالب خپاره کړي دي لکه بریدونه او د راتلونکو انتخاباتو په اړه جدي اندېښنې، دلته ولسواکي تل په وینو رنګ ده او انتخابات د پان او پړانګ ترمنځ ایسار. رسپانې وړاندې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې په کابل او ورپسې په بغلان کې د نوملیکنې او مرکز ته څیرمه شوې چاودنې لوی اندېښنې راپارولې دي. رسپانې لیکلی دی چې د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کم ګډون او د انتخاباتو د کمیسیون پیچلې پروسیجر ته په کتو پکار ده چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه باید له سره جدي فکر وشي او حکومت باید د امنیت لپاره مهم ګامونه پورته کړي. کنانو د رسپانې په وینا راتلونکي انتخابات به نه یوازې دا چې ستونزې حل نه کړي بلکې نورې به یې هم زیاتې کړي. ویسه رسپانې د کابل په پرونی ځان وژونکې حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 28 او د ټپیانو شمېر 119 ښودلې او د ملي شورا د ځینو غړو په حواله لیکلې ده چې حکومت د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی. رسپانې په خپله سرلیکنه کې د کابل سربیره د بغلان د چاودنې مرګ ژوبې ته هم اشاره کړې چې پکې د رسپانې په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه ووژل شول چې دا ټول د انتخاباتو د پروسې قربانیان دي. رسپانه وړاندې په خپل بحث کې که څه هم د حمله په کلکه غندلې او هغه یو غیر انساني عمل بللې خو پوښتنه یې کړې چې حکومت د نوملیکنې د یو ساده مرکز امنیت نشي ساتلې نو د انتخاباتو په ورځ به د رایه اچونې د مرکزونو امنیت څرنګه وساتي. ملي ارمان رسپانې بیا لیکلی دی چې په کابل او بغلان کې پرونیو حمله وښودله چې حکومت د دغو مرکزونو د امنیت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. رسپانې لیکلی دی چې عام تاثر دا دی چې د نوملیکنې پر مرکزونو دا ډول حملې د انتخاباتو په بهیر کې د خلکو د پراخه ګډون مخه نیسي، حال دا چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو لا د مخه خلکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې برخه وانخلي. رسپانې وړاندې د طالبانو او داعش په وړاندې د حکومت پر اقداماتو انتقاد کړی او لیکلی دی چې د موجوده حالت دوام به طالبان لا جسوره کړي چې د حکومت په وړاندې ودرېږي او دا کار به په افغانستان کې د هر ډول انتخاباتو د ترسره کولو مخه ونیسي. هیواد دولتي رسپانې هم په خپله سرلیکنه کې په دې بحث کړی چې کله په کابل کې د نوملیکنې او مرکز خوندي نه وي نو په لرو پرتو ولایتونو کې به څرنګه خوندي وي. رسپانډ وړاندې د کابل د حمله په تړاو ځینې پوښتنې پورته کړې او لیکلې ده چې د هیواد سرګرې ادارې باید دا ځواب ووایي چې حمله کوونکي په څه ډول بریالی شو چې په کابل کې د نوملیکنې او مرکز ته ننوځي او حمله وکړي.
د سرطان ناروغۍ د تداوی په برخه کې پرمختګونه سوي خو په دې برخه کې لا هم ځینې ستونزې شته. اوس داسې یو سیستم جوړ شوی چې په سرطان د اخته کېدو په صورت کې انسان ته خبرداری ورکول کیږي. عصمت څاروان او نور معلومات.
په وروستیو کلونو کې د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې زیات پرمختګ شوی خو لا هم د دې ناروغۍ مخه نه ده نیول شوې. په تېره بیا هغه وخت د سرطان درملنه ناممکنه شي چې پرمختللي پړاو ته ورسیږي. له همدې کبله ډېری څېړنې په دې کېږي چې د سرطان عوامل وپیژندل شي یا مخکې تر دې چې دا ناروغي په بدن کې وده وکړي تشخیص شي. په لومړي پړاو کې د سرطان تشخیص ته درملنې امکان خورا زیات وي. په سویس کې څېړونکو یو ډول سیستم جوړ کړی چې د انسان تر پوست لاندې د امپلنټ په بڼه ایښودل کیږي او که د چا په بدن کې د سرطان لومړنۍ نښې رابرسېره شي خبرداری ورکوي. هر څومره چې سرطان ژر تشخیص شي ژر او آسانه درملنه کېږي. په سویس کې د زوریخ انستیتوت څیړونکو د څلور ډوله سرطانونو مخکې تر مخکې خبرداری ورکوونکی سیستم جوړ کړی دی. دا سیستم د وینې د کلشیم اندازه څاري او ناروغ ته خبر ورکوي. د خبر ورکولو طریقه یې دا ده چې پر پوستکي یو خال پیدا کوي. د خال معنا دا ده چې سرطان په پیلیدو دی. د دې سیستم په وسیله خال تر دې ډیر مخکې چې په نورو وسایلو د سرطان څرک ولګیږي پر پوستکي پیدا کیږي. دا سیستم د پروستیت، سږو او سینې د سرطان په تشخیص کې زیات بریالی ښکاري.
د زهرو کاروان اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په اړه د خلکو ته د معلوماتو پور کولو کې مرسته وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو شمېر چارواکو نن په کابل کې له دینی عالمانو سره کتلي او له هغوی غوښتنه کړې چې په جوماتونو او مدرسو کې د خلکو ته د انتخابات پر پروسه معلومات ورکړي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دوو حملو کې چې تقریبا په یوه وخت کې سوی وی څوارلس اسکر او پولیس وژل سوي. د بادغیس د پولیسو مرستیال مشر رسنیو ته ویلي چې دواړه حملې یوه د آب قمري په ولسوالۍ کې او بله په قادس ولسوالۍ کې شوي دي. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو درې ورونه چې د هغوی په وینا درې سره ډاکټران وو له خپله کوره ایستلي او وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه په چپرهار ولسوالۍ کې سوې ده او مسؤلیت یې چا نه دی اخیستی. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن هم لسګونه زره اعتراض کوونکي پرته له دې چې د پولیسو خبرداري ته پام وکړي د ښار پر جمهوریت څلورلارې راټول سوي دي. په ارمنستان کې د دولت ضد اعتراض کوونکو ویلي تر څو چې صدر اعظم سرژ سرکیسیان له دندې لرې نه شي دوی به خپل اعتراضونه جاري وساتي. او د جنوبي کوریا حکومت وای په موقت ډول نن د دواړو کوریاګانو له ګډو سرحدي سیمو هغه لاس پیکرونه چې د پروپاګند خپرولو لپاره یې بند کړي وو لرې شول. ټاکل سوي چې د دواړو کوریاګانو مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي د اقدامې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د پوځي کړکېچ د کمولو او د مشرانو د خبرو لپاره د فضا د آرامولو لپاره کړی دی.
دا مهمه نړیوالو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو اورید. نن دوشنبه د اپریل 28مه د کتاب له نړیوال ورځ سره برابر ده. دغه ورځ د کتاب خبرونکو پلورونکو او د کتاب مینوالو لخوا د کتاب لوستنی د فرهنګ د ودی او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په هدف منزل کیږي. په دې اړه راپور د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې اوریدل سي. د دې خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار قاچاق او کاروان پر زیانونو پکې خبري سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاهد نافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دیاړ راپور لرو چې د نشي موادو په قاچاق کې له ماشومانو څخه کار اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو په هلمند ولایت کې تر 300 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول. د هلمند ولایت مقام رسنۍ ته وویل د کمانډو وم نمبر کنډک د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې د هیروینو جوړولو پر یو کارخانه برید وکړ چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه تریاک او 1250 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې د هیروینو جوړولو یو دستګاه، د هیروینو د کڅوړو ګنډولو یو ماشین، د تریاکو جوړولو ځینې سامان آلات او لوښي او پر دې سربیره 15 بوجي هغه کیمیاوي مواد هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده. په ننګرهار ولایت کې د لسګونو کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور دوه نفره ونیول شول. د ننګرهار د امنی قومندانې ویان حضرت حسین مشرقی وال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوه نفره چې غوښتلې 1515 کیلوګرامه چرس د لارې موټر په وسیله له کندوز څخه ننګرهار ته قاچاق کړي. پولیسو د روداتو ولسوالۍ په سیمه کې د ننګرهار ولایت پر لویه لار ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرونۍ کې هم د ننګرهار پولیسو 9 کیلوګرامه چرس نیولی و چې جلال آباد ته قاچاق کېدل. د کابل ولایت پولیسو 4 نفره د نشه یي ګولیو د جوړولو او خرڅولو په تور ونیول. د کابل د امنی قومندان داود امین د سه‌شنبه په ورځ رسنۍ ته وویل د کابل پولیسو د 4مې، 8مې او 9مې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې 4 نفره په داسې حال کې ونیول چې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو په جوړولو بوخت و. له دې 4 نفرو سره زردانی ټابلیټ کا ګولۍ، د دې ګولیو جوړولو وسایل، کیمیاوي مواد او پر دې سربیره 100 کیلوګرامه نور نشه یي مواد هم نیول شوي دي. دا مواد په داسې حال کې نیول کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د بیلابیلو نشه یي موادو په تیره بیا ټابلیټ کا ګولۍ استعمال او خرڅول ډیر شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په تیره اونۍ کې 50 نفره د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی پولیسو په تیره اونۍ کې د عملیاتو او لویو لارو باندې د تلاشۍ په نتیجه کې له قاچاق کوونکو څخه تر 898 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیولی دي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور 50 نفره نیول شوي او له دوی سره 13 موټرونه، وسلې او یوه اندازه نقدي پیسې هم نیول شوي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې کار ځینې اخیستل کېده.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د غونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل،
د افغانستان امنیتي کومورګانونه چې دي لاس په کار باید نور شي، هغه ماشومان چې
د روزګان ولایت معتادین وایي چې حکومت د نشي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي
چې ساکیان ورک سي، موږ بس خود به خود کسلی کزر عملیان ټوله خود به خود بس پرېږدي، ولې نسته نو د نصر خونه کیږي.
د قیلون زیانونو په اړه له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه لرو.
یو کش د قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
د علي په نوم یو معتاد وایي چې غاشونه د تاریاکو له لاسه ټوټه ټوټه سوي دي.
پودر چې دي هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریاک څلوېښت شپې څلوېښت ورځې درد لري.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
دروازه ټکي
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې ویاند فریدون آرین د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د نشي موادو د قاچاقو قرباني او په دې ډول خپل ماشومتوب څخه بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښيي او وایي دوی داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو څخه د نشي موادو په قاچاقو کې د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او له دې لارې په قاچاقو کې ښکېل شوي دي. د موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د مخدره موادو په قاچاق کې د ماشومانو په کارولو اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه ماشومان له خپل ماشومتوب څخه بې برخې شوي دي. د دې ادارې ویان فریدون آریان د پنجشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ، هغه ماشومان وژغوري چې د مخدره موادو د قاچاقو قرباني کیږي. خغلی آریان ویل دوی هم له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې ماشومانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
کله چې موږ راځو چې دوی ناوړه استفاده کیږي په قاچاقي توکو دا ښکاره کوي چې ماشومان قرباني یونیسف په دې اندېښمن دی. نو دې کې ډېر مهم اړخ دا دی چې د افغانستان امنیتي کومورګانونه چې دي هغوی په دې کې ډېر کار کوي. لاس په کار باید نور شي، هغه ماشومان چې ناوړه استفاده کیږي هغوی وژغوري.
تر دې مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې عمله اندېښنه ښودلې وه چې له ماشومانو څخه په تروریستي پیښو، مخدره موادو په قاچاقو او داسې نورو ناوړه کارونو کې کار اخیستل کیږي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیون ماشومان له بیلابیلو اړخونو څخه له خطر سره مخ دي، چې د چارواکو په خبره د دې ماشومانو د وضعیت ښه کېدو لپاره د دوی له هڅو سره سره بیا هم د ماشومانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د دې ادارې د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب زدران ببرګزي ازادي راډیو ته وویل دوی هم داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نورو ناوړه کارونو تر څنګ یو شمېر قاچاق کوونکي ډلې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخلي.
سرحدونو کې په زران جو اسلام خلا کې په تورخم کې په غذایی کې چې بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو څنګه ساحوي او سرحدي ناظرین موجود دي، ډېرې داسې پېښې شته دي ثبت شوي دي چې د ماشومانو په خاصه توګه په غرب کې د زران جو اسلام خلا او د میلک په سرحد کې چې د ماشومانو نه د مخدره توکو په قاچاق استفاده کېږي. ولې په هر حال د ماشومانو د کنوانسیون له مخې دغه د ماشومانو د ژوندانه ته د ماشومانو وجود او حیات ته صدمه ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیوزلي، عامه پوهاوی نشتوالی او ماشومانو ته د حکومت نه پاملرنه هغه عوامل یادوي چې مافیایي ډلو ته یې زمینه برابر کړې چې خپلو شمو هدفونو ته د رسیدو لپاره له ماشومانو نه کار واخلي. د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
عباد الله حنانزی و چې د نشې موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
خو کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادي راډیو نه.
په روزګان ولایت کې یو شمېر محتاجین وایي چې حکومت باید په دې ولایت کې د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. دوی وایي په روزګان کې د محتاجینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی، خو د درملنې لپاره یې چندان کار نه کیږي. بلې خواته د روزګان ولایت د نشې موادو پر ضد مبارزه اداره ژمنه کوي چې په دې ولایت کې به د نشې موادو د رانیولو او خرڅولو مخه نیسي. د موضوع نور جزئیات به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
په روزګان کې په نشې توکو روږدې کسان وایي په دغه ولایت کې د نشې توکو پیر او پلور په ښکاره توګه کیږي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. په نشې توکو دغه روږدې کسان وایي دغلته ځکه ورځ تر بلې په نشې توکو د روږدې کسانو شمېر زیاتیږي د دوی په خبره چې نشې توکو ته یې لاسرسی اسانه دی او دولت د هغه کسانو مخه نه دی نیولې کوم چې نشې توکي پلوري. دوی وایي که دولت غواړي چې په نشې توکو د روږدې کسانو شمېر راکم کړي او څوک په نشې توکو روږد نسي، نو د نشې توکو د پیر او پلور مخه دې ونیسي. په دغه ولایت کې یو شمیر په نشې توکو روږدې کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دولت څنګه یوه غوښتنه دا لرمه چې دوی په عملیانو پسې ځغلي سل کس عملیان یې تناو کړي یوه دنه ساکن نه شي ورکولی. دا سل کس عملیان به ټوله ورکي، په دې کې به لس کسه پسې ځي په غلا یا په ښکاره، بیا د کندار یا د دیراوته سره اوړي، هغه نوي کسه ځینې خلاص دي وادي ورې که ساکن نه شي ورک موږ یې نه شو پرېښودی. چې په هره لارې د زري کار په 1500 کوو، په 1000 یې کوو، په 200 یې کوو، د زري کار معنا و دې کار ته موږ یو سلی پیدا کوو چې ساکن ورک سي موږ بس خود به خود که سلی که زر عملیانې ټوله یې خود به خود بس پرېږدي، ولې نسته نو د نصر خونه کېږي.
په نشې توکو دغه روږدي کسانو دغه راز له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د درملنې مرکزونه ورته جوړ کړي او د کاروبار زمینه ورته برابره کړي څو له دغه ناوړه عمل څخه ځان نه خلاص کړي، ځکه د دوی په خبره چې په نشې توکو د روږدي دوه یو لوی لامل بیکاری هم ده.
خاص پاس ته بیکاری سه او دغه ست مشته په وطن کې د تاریخ کوش کر کیږي. دغه تاریخ څه زه پخته سوی دغه تاریخ مو ټولول او کرل او پنیش مو خل نه دی. معنا په دغه تاریخ څه بم تریاک را وقت و به مخورل ندی یا پچاو که و خورل یا به مپسی خورل
در دولت سنوریست نگوارد در دولت صداق گوارد چه وزمشتی و شپخانه جورد سی در از ما پرکم زوانان در شپخانه تا وار ولور رو در دیامال اسه مش خلاسو در دیامال اسه چه مش وارو زوانان خلاسی ار زوان خواری کشل سی ار زوان خپل کور چلا ولی سی
پاور تا وقتی پا دغ ولایت کی در نشی توکو پرزد در زایی داری مسلین هم دامنی چه دغلت در نشی توکو پیر او پلور پشکاره توگه کیجی خو ژمنه کوي چې مخه به یې نسي په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس جمعه خان بشری ازادي راډیو ته داسې وویل
او د نشي توکو د تقاضا د کموالي په برخه کې دلته کار نه ده شوی او په دغه متدین چې په دغه هر ځای کې شته تر ځای چې زه معلومات لرم دلته په آزاد ډول سره دوی لاسرسی لري د دې د خرید فروش لپاره دا مرکزونه چې فعلاً اوس پکې نشي توکي خرڅېږي یا فرض مثال متعدین ولې تجمع کوي د دې لپاره به زه د پولیسو مدیر باندې دلته راوغواړم هغه ته به هم زه ووایم
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی شاوخوا 90 سلنه خلک یې په کرهنه او مالداري بوخت دي او دغه راز د کوکنارو کرکیله هم پکې کې په زیاته پیمانه کېږي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
روزګان کې د نشي موادو د خرڅلاو په اړه مو د شریف الله شرافت راپور اوریده ترنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اوري چی په 2016 منځنۍ سپو خبريږي اوس په د قیلون د زیانونو په اړه مرکه وورو اوس په افغانستان کې د چلم ځای قیلون نیولې او ډېرې ځوانانې په دې نیت کوي چې ګواکې زیان نه لري خو ډاکټران بیا دا خبره ردوي او قیلون تر سګریټو څو برابر خطرناک بولي دا چې د قیلون زیانونه څه دي او له چلم سره څه توپیر لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په قیلون کې څه ډول مواد کارول کیږي
کوم مواد چې په قیلون کې دي هغه تمباکو دی په یو څه توپیر سره چې فرق دا دی چې په دې کې دا څه اطریات د میوو د اوبو دا شیان دوی مخلوط کړی دي چې بوی مثلا د میوو ورکوي خو په اصل کې دی هماغه تمباکو تمباکو خو تاسو پوهیږئ چې نو په هغه کې څلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي
ولی دغه د تنباکو په خوانی چلم قیلون خواته واوخت او ولی دوی خوشبویه مواد کې ګډي
یو شی چې ډیر کلونه اوږده وخت لپاره استفاده شي له موډه غورځېږي او بل دا تنباکو کوم کمپنۍ چې په دنیا کې دا کاروبار کوي هغه هم خلکو ته چې وویني چې په دې باره کې مثال صحت یا صحت عامه یا نړیوال سی سازمان هغه جای ته ورسېده چې هغه خلکو ته بد معرفي کړي نو دا بل پروډکټ جوړوي او په بل رقم تبلیغاتو یې هغه خلکو ته معرفي کوي چې خپل هغه پروډکټ خرڅ کړي په خلکو باندې او په دا نوم خرڅ کړي تر څو چې دا خلک په دې پوهېږي چې دا میوه نه دی دا هغه کلاسیک تنباکو دی چې موږ پلرونه یې وژلی ده نو دا به 6 کاله وخت نیسي تر 6 کاله به د دوی تجارت چلانی
تاسو ولې دې کې یو ډول اثرات یا یو ډول خوشبو یې شنګړي د څه راته ویل چې هغه به څه شی وي په دې کې ګړي
دوی چې ورته میوه وایي هغه قطۍ چې تاسو وګورئ تنباکو دی خو داسې له یو خوشبویه واسلین غوندې یو شی چې هغه کېدی شي د شفتالوی د آلوبالوی د زمیني توتی یا د بل میوه وي په محتوا کې هم هغه تنباکو دی خو بس خالي بوی کوي د هغه میوه چې هغه عطر غوندې یو شی دی هغه هېڅ وجود ته مثال زینه چې ګټه وکړي یا ویټامین ورته ورکړي
د دې او د سګریټو ترمنځ په دغه ضرر کې څه توپیر ده
کته سه یو سړی یو سیګریټ وایي په هغه کې دوه کم تنباکو وي که پوره قطۍ وایي نو بشل دانه هغه سیګریټ غوندې تنباکو په پبراز کې وایي نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي نو زیان به هم داسې دي چې
پینزل سیگریت یا وارچوک سکی نو زیان بین پینزل سوار زیادی نو اگه بیا ثانوی اختلاطات و عوارز دهی چه بیا اوبه نبدلیگی پایپ نبدلیگی دیابا نخوله نبل خوله تورزی ساری امراض پیدا کیگی میکروبون یا بلتزی
آیا قیلون ده ایتیاد لامل گرچه سالور باندی روگ دی که دلشی؟
مخ که دست فکر که ده چه تنباکو ده مخدرات کو په خلاف یواز روانی ایتیاد لري خو په دې ورسته کې بیا دا معلوم شو چې نه تنباکو هم لکه مخدره مواد جسمی ایتیاد هم لري او د رواني ایتیاد هم لري کوم کسان چې غواړي تنباکو پرېږدي هغه ډېر مشکلات سره په جسمی لحاظ مخته کیږي لکه خوبی خراب شي اشتهای خراب شي په وجود کې بل تغییرات راشي خستګي احساس کی
اوږد مهاله جنونه به د قیلون یا د چلم سوي
هی از دار هم کوتاه مدت که چی اگه دغاخونو خراب والا یا توخه یا ریزشونه و داشتن ورده پیدا کیگی پا طولانی مدت که دایش کانسر چی مو ورده سینه دیقی ورده یا توبرکلوز خون فشار و نو تنباکو هم دغا خطرناک و مروزه دی پارا چی هیست علاج نلری ملکه دی قلب مریضی سکته فشار شکر سینه دیقی او سرطانونه دوی دی پارا یو زمینه برابره
اغه خلکو ته شوی قیلون نس کی یاد دی په شاوخه کې وشیږي غوی ته به zarar شوی
موږ یو مطالعه کړو په 2013 کې په هغه کې نو موږ پیدا کړو چې شپږ د 10% کسان چې په کوم سمپل درلوده په هغه کې استفاده کوونکي وو دی د سیګریټو یاد رقم دودی محصولات خو په هغه مطالعه کې دا معلوم شو چې په حدود شپږ 15% کسان چې خپل سیګریټ نس کوي خو په کور کې یا په دفتر کې هغه خلک سکي نو د دې دوی دود سکي تګورې د شمیره یو نیم برابر وو کوم خطر چې هغه اصلي سړی ته متوجه دی لا دغه منفعل سړی یا دوهم سړی چې دوهم دود سکي دغه خطر ته متوجه دی هغه فضا همیشه ملوث دی په خطر کې دی چې هغه امراضی ونی شي چې هغه اصلي سړی نه شي خصوصا ماشومان خصوصا خزینه خصوصا د زاړه کسان چې دوی آسیب پذیر دي
د قیلون استعمال به هغه خجو ته شیغوي امیدوار وي پر هغه خزو به د دې اغیز شي
کوم خزینه چې حامله دار ده هوا د حامله داری په وخت دود سره مواجه کیږي یا خپل اسکی او یا د بلچا دود د اسکی ماشوم قبل له وخت پیدا شي ماشوم په سوی شکل باندې پیدا شي او ماشوم مریضی او ماشوم په خپل پاینده کې تنباکو ته ډیر علاقه مند دی تر هغه کس پورې چې مور به تنباکو سره مواجه شوی نه دی ماشوم کې د شي نارامي ژاړي جنجال کوي شک کوي دا شیان هغه شیان دي چې د نیکوتین له وجې نه ماشوم کې پیدا کیږي
د قیلون د زیانونو په اړه مو د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اورېده او اوس د خاطرې نوبتي د علي په نوم د میدان وردګو ولایت یو معتاد وایي چې د کورنۍ جنجالونو له امله نشو ته پناه وروړې او د نشو له امله خورا ډېر تکلیفونه ګاللې دي ان دا چې په ځواني کې ټول غاښونه ټوټه ټوټه سوي دي دا چې علي څنګه نشو ته مخه کړه او نور څه ډول کړاوونه سره مخ سوي دي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک ته خپله کیسه کړې ده
ما سن ډیر کوم شپارس کله نه ما چې زلاړ مې ایران ته درې کاله مال ته وخت تیر کوم دا درې کاله کې ما دا تریاکې نه پیژنل چې دا چی شي دي به تر اغلم افغانستان ته د سکور کې لیک جګر خونه شوم به تلاړ مې ایران ته کورنۍ کې پېستلا اندازې ما بل زویم نشته بل ورورم نشته ده پلارم نشته ده زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي دا راغله ده پرپس راغې زیزان سره بوتل خو زه د لاس لاندې شاګرد شوم زه یو کال مې ورسره کار وکړ بل یو کال زه خپل استاد شوم داسې یو پنځه طبقې ساختمان او کفونه مې پر شول تیږي نه زما بیرته ملا په دار شوه دلته زموږ مخامخ یو ترک وو ایرانی ترک دغه لحظه کې دغه راغی چې زه جوک شوم ودرېدم شیخي مې وایستله ورته وکتل وایي څنګه شیخي وایسته مالې والا پښې مې درد کوي خو یاره یو شی درکړم داسې به د نرم کړي چې د لس متره په ځای شل متره کار وکړي دې دونه تریاک راوړو کېناستله ما دود کړو په یو رقم ته ځینې شکړه نه ما کنه چې ته باور وکړه چې ما لس بجې د شپې پورې کار کړی دی کنه چې دېرش متره او پنځه دېرش متره مې کار وکړو کینار ورځ به ما پنځه لس متره نه زیات کار نه کوو مالې والا دغه دي شی در نه پوه نو چې وروره داسې درد لري خو دلته مې دوه کاله تیر کړل مور مې خبره شوی وه د درې پیرې ته زنګ وهم رانغلم خو بل اخره ډېر مجبوره کړم وایه چې بېتا بده چې راغلم واده مو که زه دغه وخته پورې څوم چې واده کوو داسې سم عملي نه مده تار یعقوب زه هفته کې دوه پیرې درې پیرې کوم ځای کې برابر شو خل به مې دغه واده مې چې وکړو چې مشکلاتونه زیات شو ته باور کړم زه په خو هفته د درد توی شو پودر چې دی هغه درې شپې درې ورځې درد لري تار یعقوب څلوېښ شپې څلوېښ ورځې درد لري زه دونه کوم څه لکړم چې اخر اندازه بدن دې در باندې وچی نه دی وچی اعصاب دې خرابای منګه شکر له یو دوه جری بس مکلارم د کال شپته زره بیا زره روپې مثلا اصل کې دا به مچره جام کړل شپته بیا زره روپې به ما وخت برباد به میکړل دا غخونه وچی دا دریا کو زدن نه دا غخونه ټول ټوټه ټوټه کړی دا بچ درد به چوکو ما به مې دانی کړه وخت مګه به مې وچاسپاولو یو څو ورځې بعد ویل چې ټوټه ټوټه شوه
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پوری کوي چې د ده موټر غلا کړی او ترې یو کوچنی شخړې وروسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دی خیر کی څه خبر ادا؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سمه خبره کوي دده موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی. زموږ په کلی کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرم وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته حاجت نشته. جنجال مه جوړوه په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمون کلیوالی دا شو چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ.
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دی غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده. غلا به بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. سمکشه
خوشي مې کوي. کلی دې راځیرې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکشه پوډري بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکشه
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکشه
مه کوه، خوشي مې
که
روانې. مخکشه مه مې کشوه. وایم خوش میکه درځم در سره مټې لکه وه. خوش میکه کنه
راځه.
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
ادا دې قومندان صاحب واخلي.
سلام علیکم مالک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خیر او مهرباني وکړئ مالک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلی په وړاندې تاسو سره بندي دی.
ها ها هغه الکه یادوي چې د موټر د غلا په تور مونږ نیولای وو.
موټر پیدا شو.
ګورې مالک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ، د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشې کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.